بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابی دي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د پنجشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د کب د میاشتې 24 او همداشان د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1445 قمري کال د رمضان د میاشتې له 3 نیټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په افغانستان کې د طالبان له حکومت څخه د اهل تشیع د ټولنې د استازو د غوښتنو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم شیر او شکر د خپرونې یو تازه برخه درته وړاندې سي. ورپسې به هم د تلپاتې وژمې معنوي خپرونه واورئ. بیا به هم د اوکراین په مسلې باندې یوه کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahaniwi@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولای سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: ایران تش په نوم د حقیقت موندنې کمیټه په رسمیت نه پیژني، د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو نوی رسمي کانال پرانیزي، او د فلسطیني مقاومت دوام د اسرائیل د ستراتیژۍ د ماتې ښودنه کوي. قطر مناوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د سمندري ځواکونو ویاند اعلان وکړ چې نړۍ د هند شمالي بحیرې د امنیت د ټینګولو لپاره د ایران، چین او روسیې ترمنځ د یو نوی سمندري ائتلاف کتونکې ده. د ایران، روسیې او چین د سمندري ځواکونو ترمنځ د 2024 میلادي کال امنیتي سمندري مانورې د سولې او امنیت په شعار سره د هند په بحیرې کې او د ایران په محوریت ترسره سوی دی. د دغو مانورو ویاند امیر البحر مصطفی تاج الدینی رسنیو سره په مرکه کې ویل د سیمې هیوادونه د ایران په نوښت او محوریت سره د یوې پراخې سمندري مانورې له ترسره کېدو هرکلی کړی دی. هغه یادونه وکړه چې دغه ګډه سمندري مانوره به تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د تاج الدینی په وینا په یادو مانورو کې ایران، روسیه او چین د اصلي هیوادونو همداشان عمان، جنوبي افریقا، پاکستان، قزاقستان او اذربایجان جمهوریت هم د میلمنو په توګه حضور لري. د ایران د بشري حقوقو د مرکزي دفتر منشي وایي د ایران اسلامي جمهوریت د حقیقت موندنې تش په نامه کمیټه په رسمیت نسي پیژندلی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې کمیټه په ایران کې د تیر 1400 لومړی کال خپل سرو پاڅونونو ته په اشاره سره یو راپور خپور کړ چې پکښې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د بشر ضد جنایتونو ادعاګانې ترسره کړې. د اسنا خبري اژانس ته خبر له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال او د ایران د بشري حقوقو د مرکزي دفتر منشي کاظم قریب آبادی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت تش په نامه حقایقو سره په ټکر کې دی او د موندنو پلاوي چې د بشري حقونو د شورا لخوا په سیاسي بهیر کې رامنځته سوی په رسمي توګه نه پیژني. د ایران د بشري حقوقو سرمنشي زیاته کړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو بشری حقوق و شورا په 2023 میلادي کال کې د لویدیځ وادونو د سیاسي او اکثره ناروا غوښتنو په لور په حرکت کولو سره د بشری حقوقو د سرغړونو د قربانیانو د لا زیات کړاو سبب سوی او د سیاسي مداخلو لپاره یو ابزار دی. غریب آبادی همدارنګه جوته کړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت به د حقایقو د معلومولو د تش په نامه ډلې د رپورټ د مقابلې لپاره د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې خپل اسناد او د ټاکل سوي کمیټې د پایلو په اړه وضاحت ورکړی او سیاستوال نسي کولای چې د موضوع په اړه حقایق پټ وساتي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی چافی هم د ایران په اړه د حقیقت موندنې د نړیوالې کمیټې بنسټ ایښودونکو ته سپارښتنه کړې وه چې په ایران کې د نامناسبو لاسوهنو پر ځای دې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حقیقت موندنې د نړیوال کمیسیون په نوم د میکانیزم لخوا خپور سوی راپور په کلکه وغنده او په دغه راپور کې د بې اساسه ادعاو تکرار د حقوقي بنسټونو نشتون او پاساسي ډول رد کړ. لا کابل څخه زموږ خبریال راپور راکړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د کرنې وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی ترڅو د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د دوه اړخیزو همکارو د پیل په اړه خبرې اترې وکړي. دغه پلاوی چې مشریه د ایران د کرنې وزارت مرستیال ډاکټر سید مشتبه نوروزی کوي د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر مولوی عطاالله عمری او د یاد وزارت له مرستیال مولوی صدراعظم عثماني سره کتلي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوی مصباح الدین مستعین وایي په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ په ګډ کار او همکارۍ خبرې سوي دي. مولوی مصباح الدین مستعین زیاتوي د دواړو لورو مسلکي ټیمونه مشخص ول تر څو په بیلابیلو برخو کې د عملي کارونو د پیل په اړه اقدامات وکړي. همدارنګه له ایران څخه راغلي پلاوی د کرنې او مالدارۍ د مرستیال مولوی صدراعظم عثماني په مشرۍ د دې وزارت له تخنیکي رئیسان سره ګډه غونډه کړې. دې غونډه کې مولوی صدراعظم عثماني وویل سرپرست حکومت لیواله دی چې له ګاونډیانو او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره کار وکړي تر څو دوی راسي او په افغانستان کې پانګونه وکړي او موږ ورسره په هره برخه کې همکاریو ته چمتو یو. تاکل سوی دی چې ایران او افغانستان د دوه اړخیزو همکاریو د عملي کولو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ کړي چې د دې کړنلارې له بشپړېدو وروسته به د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو په بېلابېلو برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ په عملي بڼه پیل سي. زموږ خبریال له کابل راپور راکړی چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د ایران د کرنې وزارت د مرستیال په مشرۍ له یوه جکپوري پلاوي سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بخښنه غواړم په افغانستان کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دې لیدنه کې د سوداګرۍ زنډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په زیاتوالي د افغانستان د کرنې په پرمختګ د ژر خرابېدونکو صادراتي توکو لپاره د یوې ځانګړې لیکې په جوړولو او د کرنیزو آفاتو سره د مبارزې په برخه کې په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وسوې. دغه راز په دغه ناسته کې په نیمروز ولایت کې د یوه نوی ګمرک په جوړولو او دې برخه کې په همکارۍ هم ټینګار سوی. پاکستانی رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوی رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه اونۍ په کابل کې د پاکستان شارزدافیر کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلي دي. دې ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سویو مسالو د حل په لټه کې دي. اکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماتیکي سرچینو له قوله چې په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي دیا کړي چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. د پاکستان شارج دافیر د کندهار والي ملا شیرین ته داد ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له جکپور چارواکو سره شریک شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستاني طالبان سره په مرسته او اړیکو تورن کړي، خو د طالبان حکومت د پاکستان ناامني د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. د دې تر څنګ پاکستان له دې هیواده د سلګونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ سوی دی. د لبنان د حزب الله سرمنشي تېره شپه له نیواکرو سره د فلسطیني مقاومت په شپږمه میاشته کې د الاقصی طوفان د عملیات لاسته راوړنو ته په اشاره سره ویلي چې د سیونیس رژیم جکپورې څېړونکي د خپلې ستراتیژۍ په ماتې اعتراف کړی دی. سید حسن نصرالله په دې باندې په ټینګار سره چې د مقاومت محور د نورو فلسطیني ډلو او د حماس د مشرانو تر څنګ ولاړ دی زیاته کړه، اوس له جنګ څخه د شپږ میاشت په تېرېدو سره نتانیاهو د غزې په خاوره کې دننه له هیڅ یوې لاسته راوړنې پرته په لالهندۍ سره ادعا کوي چې که په رفاه باندې برید نه وکړي نو جنګ یې بایللی دی. نصرالله په دوام کې نتانیاهو ته په خطاب کې وویل حتی که رفاه ته هم خپل ځواکونه واستوئ بیا هم جنګ مو بایللی دی او حماس یا مقاومت له منځه وړلای نه سی. د حزب الله سرمنشي همداشان په غزې کې د فلسطین له مقاومت څخه د یمن د مقاومت د جبهې د ملاتړ د برکاتو په هکله خبرې وکړې او وویل یمنیانو د اسرائیل د رژیم اقتصاد له پښو غورځولی دی. مقاومت ډلې په سیمه کې په تیرو میاشتو کې د سیونیس رژیم د جنایاتو په وړاندې د فلسطین د مظلوم ولس ملاتړ ته اوچت شوي دي. اسرائیل رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه د غربي هیوادونو په هر اړخیز ملاتړ د غزې او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وژنې لاس پورې کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې په غزې باندې د سیونیس رژیم په بریدونو کې تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان شهیدان سوي او له 2000 نه زیات ژوبل دي. د غزې خلک د ویجاړ سوي جوماتونو له امله په عمومي سړکونو لمونځ ادا کوي. د راپورونو له مخې سیونیس رژیم په تیرو 16 ورځو کې په فلسطین کې 1200 جوماتونه زیانمن او تر 1000 زیات نور یې په بشپړه توګه ویجار کړی دي. د دغه راپور پر بنسټ له همدې امله په غزه کې روژه نیونکي د تراویح او نور مونځ په عمومي سړکونو سره په جمع ادا کوي. په ورته وخت کې د فلسطین د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د سیونیس رژیم د جنایاتو له امله په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د شهید شویو فلسطینیانو شمیر 1341 تن ته رسېدلی. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې په غزه کې د اکتوبر له 1 څخه د یادو شهیدانو تر څنګ 3144 تنه هم ټپیان سوي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
له طالبانو د افغان د شیعه ټولنې غوښتنه زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیرې عنوان دی، په دې له چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د افغانستان د اهل تشیع د ټولنې غوښتنو ته د طالبانو د نه پاملرنې په دوام سره د شیعه ټولنې استازو خپلې غوښتنې په لیکلي بڼه د طالبانو د وزیر الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته ورسپارلې دي. د طالبانو د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګیلان وکړ یادې غوښتنې او وړاندیزونه د شیعه عالمانو د شورا د مرستیال محمد اکبري، د اهل تشیع د عالمانو د شورا د دارالانشا مشر محمد حسین عالمی بلخی او د افغانستان د پارلمان مخکنی غړی نعمت الله غفاري لخوا مولوي عبدالکبیر ته ورکول سوی دی. دا سوم ځل دی چې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په خپلو حضوري کتنو او غیر حضوري لارو چارو سره د طالب چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي، سره له دې چې طالبانو په ظاهر کې تش په خبرو له دغو وړاندیزونو سره هوکړې کړي دي، لیکن په عمل کې په افغانستان کې د اهل تشیع د حقوقو په لړ کې هیڅ یو عملي اقدام نه دی سوی. که څه هم د طالبانو ارګ د اهل تشیع استازو ته ډاډ ورکړی دی چې دغه وړاندیزونه به وڅېړي، لیکن تر هغه چې عملي ګامونه پورته نسي اعتبار نسي پرې کېدی. د طالبانو په نظام کې د جعفري مذهب په رسمیت پیژندنه د اهل تشیع زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د جعفري فقه ښودنه او په دولتي اداراتو کې د اهل تشیع ګډون له طالبانو څخه د افغانستان د اهل تشیع د ټولنې له اساسي او غوښتنو څخه دي. د سیاسي چارو شینند اسد الله بشیر په دې اړه وای د افغانستان د ټولنې شیعیان تل طالبان سره د واکوالۍ په ډګر کې ښه همکاري کړې ده او په دې باور دي چې په افغانستان کې د ټولو مذاهبو په همکارۍ سره طالبان کولای سي یوه بریالي واکمني ولري، ځکه چې دې هېواد ټولنه د قومیت او مذهب له نظره یو لاس نه ده او بېلابېل مذاهب او قومونه پکښې میشتي. د ته په کتو سره د سولې او ثبات قایمېده د ټولو سیاسي مذهبي او قومي جریانونو ترمنځ رښتینې ملګرتیا ته اړتیا لري. که څه هم طالبان خپل رسمي مذهب حنفي اعلان کړی دی، لیکن د نورو مذاهبو او په ځانګړې توګه د تشیع د حقوقو د رعایتولو په ضرورت هم ټینګار کوي، لیکن په عمل بیا د دغو وعدو د پوره کېدو لپاره هیڅ لیوالتیا نشي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان د اهل تشیع د ټولنې په وړاندې د طالبانو خبرې او کردار یو شان نه دي. دا په داسې حال کې دی چې له تیرو دوه کلونو راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د اهل تشیع ټولنه ورسره ښه همکاري کړې ده. سره له دې که څه هم طالب چارواکو له افغان شي عالمانو سره ښه چلند کړی دي، لیکن د اهل تشیع د مذهب د احکامو د عملي کېدو او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تدریس سره مخالفت کوي. په افغانستان کې له حنفي فقهې وروسته چې طالبانو د رسمي مذهب په توګه اعلان کړی، د شیعه مذهب د افغانستان د ټولنې دوهم اکثریت مذهب جوړوي. په دې خاطر تمه کیږي چې طالبان هم د هغوی د ښاریزو او مذهبي حقوقو درناوی وکړي او په عمل کې هغوی ته جواز ورکړي چې په حقوقي او ښوونیز ډګرونو کې په خپلو اصولو او شریعت باندې عمل وکړي. البته د افغانستان د وګړو په توګه هم دا حق جوړیږي. په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو په بهیر کې هم د دې هېواد د اهل تشیع تمه لري چې په مختلفو ادارو او نورو چوکاټونو کې په کار ونیول سي او یوازې تش په نامه یو کس په اداراتو کې د بیلګې په توګه ونه ګمارل سي. بېله شکه په مختلفو چارو کې له انحصار پالنې څخه د طالبانو وتل کولای سي په افغانستان کې د پردیو او په ځانګړې توګه د غربیانو د لاسوهنو مخنیوی وکړي. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم تاسو ته لومړی د شیر او شکر د خبرونې یو تازه برخه وړاندې سي، ورپسې به هم د تلپاتې وژمې مانوي خبرونه واورئ، بیا به هم د اوکراین په مسلې باندې یوه کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خبرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، همداشان pashto99@yahoo.com مو ایمیل ادرس چې تاسو کولای سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
شیر و شکر
درنو او محترم اوریدونکو او د شیر و شکر مینوالو سلامونه، زما او زما د ګران همکارې
احسانی
په خپل درانه حضور کې ومنه د شیر و شکر له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې یو. دغه پروګرام په اړه له موږ سره په دغه لارو اړیکې ټینګولی شي د تهران رادیو ویب پاڼه ده
parstoday.ir/ps
او د تهران رادیو فیسبوک دی facebook.com/irib pashto. همدغه راز په ټویټر کې مونږ په دغه درک تعقیبولی شي twitter.com/tehranradio1 او د تهران ریډیو انستاګرام دی تهران پښتو ریډیو. Thank you. دوستانو په دغه پروګرام کې د فارسي ژبې یو بل ادیب در پیژنو او لمامول سره سم به د فارسي یو څو نور ټکي هم در زده کړو چې په دې پلممو فارسي ژبه هم ستا شي. لمون سره اوسئ. وصال شیرازی چې د قاجاریه پړاو په لومړیو وختونو کې تیر شوی یو ډیر لوی شاعر ګڼل کېده، د میرزا کوچک په لقب پیژندل کېده. هغه په ځینو موقعو کې د میرزا کوچک په لاسلیک سره خپل آثار په خوشخطه لیکل او په نورو موقعو کې یې د وصال شیرازی په نامه دغه آثار لیکل. د شیر و شکر په نننی پروګرام کې به د دغه لوی فارسی ادیب پیژنګلوي در سره وکړو. میرزا محمد شفیع شیرازی چې وصال تخلص یې درلود په 12مه قمری پیړۍ کې له مشهور شاعرانو ګڼل کېده. هغه په 1129 یا 1193 هجری قمری کال کې په شیراز کې زیږېدلې ده. هغه د کریم خان زند د پادشاهۍ په زمانه کې په یوې شیرازی کورنۍ کې لوی شو او د هغه سیمې د پوهانو په نزد یې د خپلې زمانې دود علمونه او ډول ډول خطونه زده کړل. عزیزانو، کله چې فتح علی شاه شیراز ته سفر وکړ، هغه قرآن چې وصال شیرازی په وو خطونو لیکلی وو او په تذهیب او تجلید کې یې له پریمانه هنر را استفاده کړی وه، پاچا ته ډالۍ کړ چې د پاچا په نیز یې ډېر ارزښت درلود. کله چې وصال شیرازی 22 کلنې ته ورسېد، واده یې وکړ او له واده وروسته د های وقار، توحید، داوری، حکیم، فرهنګ او یزدانی په نوم د وو بچیانو پلار شو. د وصال شیرازی ټول بچیان د شاعرۍ او خطاطۍ په برخه کې خاص مهارت درلود او په حقیقت کې د 14مې پیړۍ لا نامتو کسانو ګڼل کېدل. د وصال شیرازی تر ټولو مشر زوی میرزا احمد نومېده چې وقار شیرازی یې تخلص درلود. د هغه په آثارو کې د بهرام او بهروز په نوم د هغه د فارسی شعر دیوان ته اشاره کولی شو چې په بمبی کې چاپ شوی دی. وصال شیرازی په شعر ویلو کې مهارت درلود. په دې ډول چې لروانې توې او گویا ژبې برخمن وو او په ډول ډول شعرونو کې یې تب آزمایي کړې وه. د دغه شاعر قصیدې ښې وې او ښایسته غزلې او زړه سوزونکې ویرنې هم ویلي چې هر یوه یې له بلې بدله ده. هغه د قصیده ویلو لپاره له سنایي او خاکاني الهام اخیست او د غزل د نومیالیو یعنی سعدی او حافظ یې هم په غزل ویلو کې پیروي کوله. عزیزانو، وصال شیرازی په مثنوي ویلو کې هم ډیر ماهر وو او د فرهاد و شیرین مثنوي چې وحشي باف کې ویلې او نیمګړې پریښې وه جاری وساتله، خو په ختمولو یې بریالی نشو. په دغه مثنوي کې د هغه د سخن لطافت تر وحشي لوړ دی او بل مثنوي یې بزم وصال نومیږي. د وصال شیرازی د ادبیاتو شمیر کابو 150 بیتو ته رسیږي. د هغه قصیدې د دغه شعرونو په یوه برخه کې موجود دي چې زیاتره یې د مختلفو کسانو په مدح او ثنا کې دي او نور شعرونه یې د انبیاو او اولیاو په مدح کې او بل برخه یې د فلسفي او عرفاني افکارو په اړه ویلې دي. ویل کېږي کله چې وصال شیرازی 14 کلن شو، د سترګو د ناروغۍ له امله یو کال ړوند وو. بیا یو طبیب چې د ایران د کرمانشاه ښار هغه ته ورغلی وو، د هغه د سترګو علاج وکړ. وصال له مطالعه سره د ډېرې مینې په وجه بیا مطالعه پیل کړه او له همدې امله بیا نابینا شو. وصال شیرازی د خپل شعر پر دیوان سربیره نور آثار هم لرلی دي چې پکې په نظم او نثر کې د حکمت او کلام په اړه یو کتاب، په ادبیاتو کې یو دفتر او د عروض قوانینو، د موسیقۍ په علم کې د حکیم فارابي کتاب او د سفینه په نوم په نظم او نثر کې د قدسي حدیثونو په تفسیر کې یو کتاب او د ګلستان سعدی پرودا د صبح وصال کتاب ته اشاره کولی شو. پزړه پورې ده چې دغه ادیب د خپل وخت په ټولو دودو خطونو د خوشخطۍ توان درلود. وصال شیرازی په 15 کلنۍ کې یعنی په 1228 هجری قمری کال کې وفات شو او په شیراز کې د شاه چراغ په حرم کې خاورو ته وسپارل شو. دوستانو اوس هم ستاسو پام غواړو د ټکو برخې ته. فارسی به یې درته زما همکار احسانی وایي او پښتو به یې زه درته وړاندې کړم. نو ښه په غور سره یې واورئ، ځکه چې له دې وروسته د فارسی جملې درته وایو چې دغه ټکي پکې استعمال شوي دي.
خوشنویسی،
خطاطی یا خوشخطی.
فعال،
فعال.
با توجه به اینکه
دی ته په پام سره چې
هنر،
هنر.
در کنار،
پاتسنکی.
تخصص،
تخصص یا زنگرتیا.
یادگیری،
یادونا.
کاش،
کاش.
علاقمند،
علاقمن یا مینوال.
جالب،
جالب یا پزرپوری.
اگر،
که.
تبحر،
مهارت. عزیزانو اوس په غور سره د ریحانه او د هغې د پلار خبرو ته پام وکړئ.
ریحانه، پدر در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان کدام یک در زمینه خوشنویسی نیست فعال بوده اند؟
ریحانه وی پلارا په فارسی ژبو شاعرانو و ادیبانو کې کوم یو په خطاطی کې هم فعال و؟
پدر، با توجه به اینکه شاعران و ادیبان در زمینه‌های مختلف هنری تبحر داشته‌اند، می‌توان گفت ادیبان بسیاری در زمینه خوشنویسی هم فعالیت می‌کرده‌اند.
پلار، دیتا پاپام سرا چی شاعرانو و ادیبانو په مختلف هنری برخو که مهارت درلود، ویلی شو چی دیر و ادیبانو په خطاطی یا خوشنویسی که هم فعالیت کرده ده.
ریحانه، چقدر جالب.
ریحانه وایی چمر پزرپوری.
پدر، بله دخترم، برای مثال وصال شیرازی از ادیبانی است که در هنر خوشنویسی هم تخصص داشته است.
پلار، هولوری، در مثال پا توگا وصال شیرازی لحق و ادیبانو ده چه در خطاطی پا هنر که هم تخصص لرلی ده.
ریحانه، وصال شیرازی از شاعران قرن 12 است.
ریحانه، وصال شیرازی در 12 پیړۍ له شاعرانو ده؟
پدر، بله دخترم.
پلار، هولوره.
ریحانه، کاش من هم می توانستم علاوه بر درس خواندن در هنرهای دیگری مانند خوشنویسی فعالیت کنم.
ریحانه، کاش ما هم کولی شول پر سبق ویلو سربیره په نورو هنرونو لکه خطاطی کې فعالیت وکړم.
پدر، اگر علاقمند باشی می توانی در کنار درس و مدرسه هر هنر دیگری را نیز یاد بگیری.
پلار، کمینه ور سره ولری کولی شی د سبق او ښوونځي ترڅنګ بل هنر هم زده کړې. عزیزانو، دا فارسی ژبې د زده کړې دغه پروګرام شیر و شکر په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل پروګرامه له تاسو اجازه غواړو.
خدا حافظ.
تل پات وجمه.
ګلون اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنئی صاحب نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه ټولګې په څلور څلوېښتمه برخه کې د فلسطین د آزادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او د اسلام مطلوب شی ګڼي او د فلسطین مسله یو انساني مسله بولي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی لنډې وینا ته غوږ شو. د فلسطین د آزادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او مطلوبه اسلامي دنده ده. په دغه شان مبارزه کې کامیابی تضمین شوې ده، ځکه چې مبارز کس کو وجل شي له دوو حسنات او خیګړو یوې ترسیږي. پر دې سربیره د فلسطین مسله یو انساني مسله ده. لخپلو کورونو، کروندو، پټیو، د ژوند او کار لزایا د میلیونونو انسانانو شړل، هغه هم په قتل او جنایت سره، د هر انسان ضمیر او روح خفه کوي او که همت او میړانه ولري مقابلې ته یې راپاسوي. نو یوازې په فلسطینی او زیات نه زیات عربي مسلې پورې د ډیره محدودول یو ښکاره غلطي ده. کوم کسان چې د یو څو فلسطینیو کسانو، یو څو عربو هیوادونو د واکمنانو سازش او سازباز له دغه اسلامي او انساني مسلې د تیرېدو مجوز ګڼي، په مسلې په پوهېدو کې ډېر په لویې غلطۍ او یا هم د مسلې د تحریفولو په خیانت اخته دي. محترم اوریدونکو، د تلپاتې وږمې دغه پروګرام هم دې ځای پای ته رسیږي. د دې په 15 برخه کې به انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې د حضرت آیت الله خامنئی نور نظرونه درته وړاندې شي. د یوکرین د جنگ دریم کال،
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د اوکراین د جنگ د دریم کال په اړه یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په یوکرین کې جګړه باید د روسیې په وړاندې د امریکې په مشرۍ د لویدیز د دوو لسیزو د کړنو او لمسونو په ځانګړې توګه له روسیې د یوکرین د جلا کولو هڅې او په ناټو کې د یوکرین غړیتوب او د لویدیز پلوه حکومت رامنځته کولو پایله وبلل شي. یوکرین له 2014 کال راهیسې د روسیې په وړاندې دښمنانه دریځ خپل کړی دی. په حقیقت کې د یوکرین جګړه په ناټو کې د دغه هیواد د غړیتوب په اړه د روسیې لخوا الټیمیټم ته د امریکې او ناټو له منفي غبرګون وروسته رامنځته شوې ده. د ماسکو له نظره په ناټو کې د یوکرین په ګډون د ګاونډیو هیوادونو غړیتوب د روسیې ملي امنیت ته نیغ په نیغه ګواښ دی او د دغه هیواد په پولو کې د تاسیساتو او ناټو ځواکونو د شتون په معنا دی. یوه مسأله چې کرملین ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده، برسیره پر دې لویدیځوالو یوکرین وهڅوه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي، چې په حقیقت کې کیف یې لمسولی چې د روسیې او یوکرین ترمنځ اقتصادي، سوداګریزې او صنعتي اړیکې ډېرې کمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره دا ډېر مهم ګڼل کیږي چې له یوکرین سره دغه اړیکې چې د شوروي له دورې څخه شتون لري. له بلې خوا د دغو دواړو هیوادونو د تاریخي او کلتوري اړیکو مخینه او قومي، نفوسي او مذهبي مشترکاتو ته په پام سره له روسیې د یوکرین د جلا کولو لپاره د لویدیځوالو هڅې د ماسکو لخوا یو ډیر ګواښونکی اقدام ګڼل شوی دی.
د روسیې له ټولو خبرداریو سره سره په اوکراین کې جګړه بالاخره د 2022 کال د فروری په 22مه پیل شوه، سره له دې چې د ماسکو له لومړنیو تصوراتو سره سره چې دا جګړه به لنډمهاله وي، خو د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو او د لویدیځو د هر اړخیزو او بېساري ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو پوځي تجهیزاتو او بېلابېل وسلو له مختلفو هیوادونو په زرګونو جیر ځواکونه په لیږلو سره له امله دا جګړه د اوږدې مودې لپاره روانه ده. د روسیې جګپوړي چارواکي په دې باور دي چې لویدیځوالو د جګړې په لومړي کال کې د اوربند او سولې خبرو ته د کیف د منلو مخه ونیوله، او له هغه وروسته جګپوړو او اوکراینی چارواکو فکر وکړ چې د لویدیځ په مرسته کولی شي جګړه وګټي. په عمل کې د اوربند او د سولې له خبرو اترو مخالفت کړی دی. داسې ښکاري چې د اوکراینیانو د جنګي جبهو اوسنی وضعیت او په ګړی توګه له ستراتیژیک خار د اوکراینی ځواکونو وتل د دې جګړې عمومي بهیر او د هغې د امکاناتو څرګندونه کوي. په حقیقت کې په اوکراین کې د جګړې دریم کال په داسې حال کې رسیدلی چې د پای ته رسیدو هیڅ امکان نشته، او د جګړو دوام په ځانګړې توګه په اوکراین کې د متقابلو بریدونو له پیلېدو وروسته د جګړې دواړه خواوې یعنی روسیه او اوکراین په انساني او تجهیزاتي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د امریکا له مشهور مجری ټاکر کارلسون سره په مرکه کې وویل چې روسیه د ناټو په اپوټه د اوکراین جګړې ته د مرګ او ژوند مسلې په سترګه ګوري. هغه ټینګار وکړ چې روسیه تر اوسه په اوکراین کې د نازیزم د ایدیالوجۍ د له منځه وړلو لپاره د خپل هدف ته نه دی رسیدلی او هدف نه دی ترلاسه کړی.
رانو دوستانو، د روسیې او یوکرین د جګړې د دویم کال په پای کې شواهد د روسیې د ځواکونو په مقابل کې د یوکرین د پوځ پرله پسې ناکامۍ او د هغوی د شاتګ ښکارندوی کوي. په حقیقت کې د روسیې ځواکونو په وړاندې د یوکراین د پوځ ځوابي برید چې د 2023 کال په جون کې پیل شو، بلاخره د کیف لپاره د یوې سترې ناکامۍ لامل شو او د یوکراین د دریم کال په پیل کې د آیوډیوکا ښار نسکورېدا د یو مهم بدلون لامل شوه. د یوکراین پوځ د 2023 کال په فروری میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه هیواد په ختیځ کې له یو کوچني خو مهم ښار آیوډیوکا یې خپل ځواکونه ایستلي دي چې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو تر محاصرې لاندې دی. په دغه ښار کې څو میاشتې سخته جګړه روانه وه او تقریبا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. دغه کوچنی ښار په حقیقت کې له 2014 کال راهیسې د جګړې ډګر و، کله چې د روسیې ملاتړو ملیشاو د دونیتسک او لوهانسک ولایتونو لویه برخه ونیوله. د آیوډیوکا سقوط له هغه وخت راهیسې چې روسي ځواکونو دغه ښار نیولې د جګړې په لومړۍ کرخه کې تر ټولو لوی بدلون دی. د 2023 کال د مې په میاشت کې دغه سیمه ونیول شوه. د امریکې د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربی مخکې ویلي و چې د آیوډیوکا د سقوط خطر جدي دی، زیاتره په دې دلیل چې په جګړه کې د یوکرایني ځواکونو د توپونو مهمات په ختمېدو دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د 2023 کال د فروری په وروستیو کې تایید کړه چې له آیوډیوکا د کیف ځواکونو شاتګ له روسیې سره د جګړې په ډګر کې یو ستونزمن حالت په ګوته کوي.
د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 1 نیټه د الاقصی طوفان د عملیاتو ترسره کېدل په غزې تړانګې کې د فلسطین د مقاومتي ډلو پر خلاف د صهیونیست رژیم د پراخو او بې ساري پوځي عملیاتو پیل، د تل ابیب د اصلي ملاتړې په توګه د امریکا پام د صهیونیست رژیم او هغه ته د وسلو د رسولو باندې متمرکز شو. دغه مسلې په عملي توګه د واشنگټن د چارواکو په سترګو کې د اوکراین جګړه له پامه وغورځوله. دغه مسله د اوکراین د جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو د پراخو نیوکو لامل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو لخوا د اوکراین د هیرولو او له روسیې سره په جګړه کې له دغه هیواد سره د مرستو د کمولو له امله نیوکه وکړه. زلینسکی د غزې په تړانګې کې د صهیونیستي رژیم د جګړې د اغیزو په اړه د ناټو د غړیو د مرستو د کمولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا مسله د اوکراین د لویدیځ ملاتړ ننګولی شي. اغه امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې کله لا یوکرين سره مرسته ونکړي مسکو به د ناټو پر غړي ویوادونو برید وکړي او بیا به د دوی بچیان ویچی ل روسي سره د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیږي. د الاقصی طوفان له عملیاتو او د غزې په تړانګې کې د صهیونیست رژیم له جنګ وروسته ل اوکرين څخه نیواکي فلسطین ته د امریکا اقدام ته د لویدیځ حوزې د پام وړ تدریجي بدلون او په دې ډول داسې پریخي چې د روسي او یوکراین ترمیاز د اوږدې جګړې له کبله اوس د نورو په شان بنسټیزو پرمختګونو لکه د غزې جګړه او له یوې خوا په لویدیځ آسیا کې د سختې سوځبنې له او له بلې خوا د کیف په ملاتړو هیوادونو کې د پوځي سرچینو کمښت او اوکراین په عملی توګه د اروپایي هیوادونو له لومړیتوب وتلی او دې مسلې ته د اوکراین چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. دوی ښه پوهیږي چې د لویدیځ له هر اړخیز او پراخ ملاتره پرته به حتی په لنډه موده کې هم د روسیې په وړاندې ونه درېږي. د ناټو سرمشي یانس سټولټنبرګ په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د دوام لپاره د امریکا او نورو غربي متحدینو په وسلو ډېره تکیه لري چې په دې هیواد کې ډېر لوی پوځي ځواک لري. له اوکراین سره د پوځي مرستو کمښت له یوې خوا د جګړې په ګر کې هم اغیز کړي او له بلې خوا د روسیې د ماتولو لپاره له اوکراین سره د پوځي او وسلو پر ملاتړ د اروپایي حکومتونو لټینګار سره سره د ځخکاري چې اروپایي خلک به بل ډول نظر ولري. د اروپایي ټولنې په ټولو غړیو هیوادونو کې د یوې سروې له مخې څرګنده شوې ده چې په دغو هیوادونو کې د پام وړ شمیر خلک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر ټولو احتمالي سناریو یعنی پخلاینه ګڼي، که څه هم د اروپاییانو په میانځ کې له کیف ملاتړ پراخ کوي، خو د اوکراین د جګړې په دریم کال کې یوازې 10% اروپایان په دې باور دي چې اوکراین کولی شي روسیې ته ماتې ورکړي.
په داسې حال کې ده چې د کیف لویدیز پلوه حکومت د لویدیز د لمسولو په پایله کې له پیل څخه له روسیې سره د دښمنۍ چلند غوره کړ او د ناټو او اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره یې ګامونه پورته کړل او بالاخره یې دا ګام پورته کړ چې د اوسنۍ جګړې لامل شه. له هغو زیاتو هیلو سره سره چې د یوکراین پوځ ته د لسګونو میلیارډ ډالرو لویدیزو وسلو لیګل او کارول به د دې لامل شي چې په ځوابي بریدونو او د یوکراین د نیول شوې ځمکې بیرته نیولو کې د بریا لامل شي، خو دا ویل کېدای شي چې د دغو ځوابي بریدونو له 90% ډیر هدفونه نه دي ترلاسه شوي. له همدې امله د یوکراین لویدیز ملګري دې نتیجې ته رسیدلي چې په روانه خونړۍ جګړه کې د روسیې په وړاندې د یوکراین بریا ډیره ناشونې ده. که څه هم د بایډن حکومت له روسیې سره د مخالفت او د ماسکو د کمزوري کولو په هڅه کې له یوکراین سره د امریکې د لسګونو میلیارډ ډالرو مرستو دوام غواړي، خو دا هلې ځلې اوس د امریکې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له لورې له جدي خنډونو سره مخامخ شوي دي. د امریکې سنا د 2024 کال په فروری کې له میاشتو سیاسي جنجالونو وروسته د یوکراین لپاره د 95 میلیارډ ډالرو د بهرنۍ مرستې پیکیج تصویب کړ، خو دغه پلان د جمهوري غوښتونکو په واک کې په کانګرس کې له جدي خنډونو او مخالفتونو سره مخامخ دی. د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د ډیموکراټیکو امریکایي وکیلانو ګډون کوونکو خبرداری ورکړ چې د کیف لپاره د امریکې د ولسمشر جو بایډن د 6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه چې په دې وروستیو کې د سنا لخوا تصویب شوې او د امریکا په کانګرس کې وځنډول شوه د یوکرایني عسکرو لپاره ډیره سخته او د ناهیلۍ سبب ده.
او له دې واقعیتونو سره سره بیا هم امریکا او ناټو په اوکراین کې د خونړۍ جګړې د دوام غوښتونکي دي. د امریکا او ناټو لوړپوړې چارواکي په دې باوري دي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې بریا حتی د ناټو په واک کې د دې پوځي سازمان د بدنامۍ په معنا ده. د روسیې سیمه ییزو او نړیوال نفوذ او ځواک به بدل شي او په اروپا کې به امنیتي، نظامي او سیاسي معادلې د لویدیز په زیان بدلې کړي. له همدې امله هر هغه اقدام چې د دې سناریو د واقعیت مخه ونیسي په شمول د هر ډول اغیزمنو او اوږدو واټن وسلو توغندیو او همدارنګه د هر ډول درنو او نیمه درنو جنگی تجهیزاتو لیژل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د 2024 میلادي کال د فبروري په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې او اوکراین د جګړې د دوهمې کلیزې د پای ته رسیدو په مناسبت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر دې په ټینګار سره چې د امریکا او د ناټو د متحدینو د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې او اوکراین د جګړې د دوهم کال د پای په مناسبت ټینګار وکړ د ملکی بنسټونو پر ضد باید جګړه ودرول شي. د ویل اوس د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قوانین او عمومي اسامبلۍ پریکړه لیکونه په اساس د عادلانه سولې وخت را رسېدلی دي. په یوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي دریز د بشري اقتصادي سیاسي او ټولنیزو پایلو او د اروپا د وچې پر امنیت د هغې د منفي اغیزو په پای کې نیولو سره څرګند شوی دی. د جګړې له دواړو غوارو تر 1500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د یوکراین د ختیځ او مرکزی برخو د زیاتې برخې د ویجاړېدو لامل شوی دی. د اټکل له مخې د یوکراین بیا رغونه د لسو کلونو لپاره 1500 میلیارد ډالرو لګښت ته اړتیا لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې وروستیو کې ټینګار وکړ چې نه اوکراین او نه هم د هغه لویدیځ ملاتړي له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لیواله دي. حال دا چې د سولې د رامنځته کولو یوازنۍ لاره د یوکراین بې طرفه کول او د نوي ځکني او واقعیتونو منل دي. روسیه کولی شي چې دغه جګړې ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي، په داسې حال کې چې یوکراین له پراخو اقتصادي مرستو او لویدیځ پوځه پرته حتی د څو میاشتو لپاره د روسیې په وړاندې مقاومت نشي کولی.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د یوکراین د جګړې په حق له مو ځانګړې وینا واوریدله. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نو موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ.
خوشحاله اوسئ.
Thank you.